ورستیو کلونی کې خصوصا سش کال د استقلال جشن په ډیر شادومت سره د خلکو لوري ولمنځل شو. ولې د استقلال د جشن لمنځل سره د خلکو لیوالتیا او مینه زیاته شوې ده؟ په دې موضوع بحث لرو، خو اوس لومړی د افغانستان خبرونو ته توجه وکړئ چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ولایت د خانابات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې پوځي عملیات ته د دبیر نیولي. د سریپول سیمه چارواکي وایي چې دغه ولایت د سنگ چارک ولسوالۍ امنیت قومندان د طالبانو سره په جګړه کې ټپي شوی، او د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د حصارک ولسوالۍ په عملیاتو کې له څلوېښتو زیات وسلوال طالبان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ولایت د خانآباد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي او امنیتي تدابیر روان دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او ډیر ژر به د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شي. د خانآباد د ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری وایي چې د خانآباد ولسوالۍ نن سهار له سخت جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د ښاغلي امیری په خبره د کافي مهماتو د نه موجودیت له امله یا د ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د سریپول سیمې چارواکي وایي چې دغه ولایت د سنگ چارک ولسوالۍ امنیت قومندان له طالبانو سره په جګړه کې ټپي شوی. د سریپول والی محمد ظاهر وحدت خبریالانو ته وویل چې محمد صادق د سنگ چارک ولسوالۍ اړوند د مسجد صاحب په سیمه کې نن سهار له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ټپي شوی. ښاغلي وحدت زیاتوي چې اوس هم په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو جګړه تایید کړې او ادعا یې کړې ده چې د سنگ چارک د امنیت قومندان په ګډون څلور پولیس یې ټپیان کړي او دوه تنه یې وژلې دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د حصارک ولسوالۍ په عملیاتو کې له څلوېښتو زیات وسلوال طالبان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي وینا عطاالله خوګیاني نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو له مخامخ او هوایي حملو کې مرګ ژوبله وختې. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن هم د درېیمې ورځې لپاره په حصارک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. بل لوري د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې د حصارک ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلي او په زیات اندازه وسلې او مهمات یې نیولي، خو د ننګرهار چارواکي دا ادعا نه مني. او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي هڅې پیل کړې څو په افغانستان کې د افغان ځواکونو د افغان کډوالو ستونزې حل او دوی بیرته په تدریجي او عزت سره هیواد ته راستانه کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره څو کمیټي په کار بوختې دي. ښاغلي میاخیل زیاته کړه د افغان کډوالو یوه جرګه له ولسمشر محمد اشرف غني سره د لیدنې لپاره کابل ته راځي څو په پاکستان کې د افغانانو ستونزې له حکومت سره شریکې کړي. د هڅې وروسته له هغې کیږي چې د سرطان په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې جوړ کړکیچ رامنځته شو چې پاکستان کې میشت افغان کډوالو باندې فشارونه زیات کړل. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د ترکیه پارلمان نن له اسرائیل سره د اړیکو د شکولو لپاره د روغې جوړې یو تړون تصویب کړ. له دې سره به دواړه هیوادونه ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو پیرغولو ته زمینه برابر سي. تمه وه چې دغه تړون تیر میاشتو منل سي، خو د جولای د 15 نیټې د کودتا له کبله دا کار وځنډید. د اسرائیل کابینه لوړاندې دغه کار کړی و. د دواړه هیوادونو یو وخت د نږدې متحدین و، خو شپږ کاله وړاندې اړیکې وروسته لاغه خراب شوي چې د اسرائیلو سمندري ځواکونو د ترکیې پر یوې مرسته رسوونکې کښتۍ برید وکړ او لسنه ترکان پکې ووژل سو. دغه کښتۍ د حماس تر کنټرول لاندې غزې تراړې ته مرسته رسوله. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن پر روسیا او اوکراین دواړو ژغ کړی چې د دوی ترمنځ روانو کړکیچونو په برخه کې له زغم څخه کار واخلي. سپینې مڼې ویلې بایدن د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو سره پر ټلیفون خبرې کړې او ورته ویلي دي چې متحده ایالاتو روسیې ته پیغام استولی چې نړۍ د اوکراین او روسیې ترمنځ وضعیت څاري او دې ته اړتیا ویني چې باید دا حالت کابو سي. تر دې یوه ورځ دمخه د اوکراین ولسمشر خبرداری ورکړی و چې د روسیې لخوا اشغال ورته د زغم وړ نه دی. د بایدن او پروشینکو خبرې داسې مال سوي چې پنټاګون د روسیې لخوا په کریمیا کې د نن او شاوخوا ته د ځواکونو ځای پر ځای کېدل بې اهمیته بللی دي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال جنرال دیمیتری بولګاکوف پرون د کریمیا په فیودوسیا ښار کې د روسیې سمندري او ځمکني ځواکونو ته د لوژستیکي کمالاتو پر مهال رویټرز خبري اژانس ته وویل.
Сегодня мы занимались как раз именно выполнением задач обеспечения.
Левайнен муж да خپل ځواکونه او سمندري قواو لپاره د ماموریت ترسره کولو پر مهال خپل مرسته ورسوله. هغه ته موټول مواد او تخنیکی تجهیزات اكمال کړه. لاغه سر مو د وسلو او نور وسایلو په ترمیم کې مرسته وکړه او هغه مو پوځي خدمت ته آماده کړه. د وستونزمنه دندو موږ دواړو هم سمندري او هم ځکني قواو ته مرسته ورسوله.
сложный вопрос.
کریمیا د اوکراین یو برخه وه چې په 2014 کال کې روسیې اشغال کړه او هلته د اوکراین سره په سرحدي سیمو کې پوځي تمرینات کوي. بلخو امریکا وایي چې په سوریه کې داسې جنگي الوتکې ګمارلې دي چې په الحسکه ښار کې د سوریه د حکومت له الوتکو د امریکا د ځنګړي ځواکونو او د هغې د متحدانو ساتنه وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف ډیویس وویل امریکایي ځواکونو الحسکه ښار ته نږدې د هوا له لارې هڅې زیاتې کړي دي او دمشق ته خبرداری ورکړی دی که پر ائتلافي ځواکونو بریدونه وسي له هغو به دفاع وکړي. جیف ډیویس زیاته کړې چې په دې سیمه کې د امریکایي کماندو کوچنۍ ډلې دي چې د سوریه دیموکرات وسلوال بشار الاسد د رژیم پر ضد روزي. د سوریه حکومت یو ځواکونو په وروستیو ورځو کې په الحسکه کې د کوردانو تر واکلاندې سیمې بمباري کړې چې له دې امله په زرګونو کسان مجبور شوي چې له دې ښاره ووځي. د اسلامي دولت ډلې د مسکو په لمن کې د پولیسو پر یوې پوستې د حملې مسؤلیت منلی دی. په دې برید کې دوه برید کوونکو برخه درلوده چې دواړه ووژل سوه. د اسلامي دولت ډلې د اعماق په نوم د خپل خبري اژانس له لارې په دې اړه معلومات ورکړي دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي چې دواړه برید کوونکي د چیچنیا وو او دوی په تبر او وسلې د اګست په 18 نیټه د پولیسو پر پوستې حمله وکړه. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې په وینا پولیسو یو برید کوونکی په ډزو وژه او بل د مقاومت پر مهال وشتل سو. په دې پیښه کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. او د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ د خپل ګوند د انتخاباتو د کمپاین د مشر استعفا ومنله. پاول منافورد تیره ورځ د دې راپورونو له خپرېدو وروسته استعفا وکړه چې د اوکراین د یو سیاسي ګوند په ګټه تبلیغات کړي دي. منافورد له 2004 تر 2010 د اوکراین د پخواني روسي پلوه ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سلاکار و. د ترامپ د سیالي کاندید هیلري کلینټن انتخاباتي کمپاین ویلې دي له دې استعفا سره په دې اړه ټولې پوښتنې نه دي ځواب سوي چې ټرمپ له روسیې سره دوستانه اړیکې لري. ټرمپ یې ویل امې کې د منافورت د کار ستاینه کړې او هغه یو رښتینی مسلکي کس بللی دی. د اوکراین د اداري فساد په وړاندې د مبارزې دفتر د تیرې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې دوی داسې شواهد لري چې ښیي په نظر کې و منافورت ته نږدې 14 میلیونه ډالر ورکړل سي، خو دا روښانه نه ده چې د پیسې ترلاسه کړي او کیا. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
به هم زما اسمت سروان او ظریف نظر سلامونه په دی ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې و منې. د خبرونه تر 15 بجو پوری دوام کوي. په ورسیو کلونو په تیر بیا سش کال ولیدل شول چې ډیرو افغانانو په خپل سره او په خپل اراده د خپلواکۍ ورځ ولمانځله. په دې مناسبت یې غونډې جوړې کړې. د افغانستان ملي بیرغ یې په کوڅو او واټونو کې ورپاوه او همداراز په ټولنیزو رسنیو کې د استقلال یا خپلواکۍ ورځ ولمانځله. د دې ورځې لا پرتمین لمانځل د افغانانو د ملي احساساتو او یووالي له ډیریدو سره څومره ارتباط لري؟ ولې پخوا داسې نه و؟ اوس هر کال دغه جشن نسبت ورتیرو کلونو ته لا پرتمین لمانځل کیږي. هیله لرو چې دا بحث به تاسې اوریدونکي هم واوري او که نظر او پوښتنه په دې برخه کې لرئ راسره شریک یې کړئ.
بله تشکر. مهمانای محترم ما در قسمت دوم در استودیوی کابل ما محترم آقای غفور احمد جاوید فعال جامعه مدنی تشریف دارن که برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن به محترم ملالا شنواری مشاور رئیس جمهور هم خوش آمدید میگوییم. نردی مهمانا تشریف دارن، میتونین شما هم شنوندهای محترم از طریق تلفن سوالاتتان تر بکنین. چطور آقای ساروان؟
بله در تلفن شمیرید 0 9 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9 203 540 700 722 755. خب
او دی افغان بیسیم اتصاو اتلس شمیره هم پیاد لری لدی طریقه هم کولی شی مشتلن پیغام یا اسمس را واستوی او که انترنت او سکایپ لری نو دو سکایپ پات هم پیاد لری رادیو دات آزادی رادیو تکه آزادی زمشته سکایپ پتره.
بله خب به هر حال حق اولیت از خانم ها محترم شنواری، چی فکر میکنین چی تفاوت داره امسالی جشن استقلال ما از سالهای دیگه سی برزی که توجه را جلب کرد مردم زیادتر به مسئله علاقه نشادان امسال سی؟
بله محترم ملالی شنواری چنگ زموش آواز لکه چی ناوری؟
بله خوب خیر مشکلات تکنیکی اگر باشه
نه سید خیر ده ام دغه پښتنه به شاغل غفور احمد جاوید څخه وکړو د مدني ټولنې فعال په استودیو کې تشریف لري ورته هر کله وایم مهرباني کوي صاحب ستاسو نظر سره آیا تاسو له دې سره موافق یاست چې سشکل نسبت نورو کلونو ته دا جشن خلکو زیات ولمنځه
په مننه د سلام په وړاندې کولو سره جناب څاروان سپتا سیتا جناب نظر سپتا له هر څو وړاندې د خپلواکۍ دغه ونوي مکلی زتا سیتا او نظر سپتا مبارکي وایم بیا د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هغه کډ نړۍ په هر ګوټ کې دی او هغه کډ هیواد په هر ګوټ کې دی اساسي مسله دا و څاروان سپ چې بدبختانه تاسو ته معلومات دی مونږ یو نسل په جګړه کې لمنځه لاړو یعنی هغه افکار چې د وطن جوړونې د ملت جوړونې هغه افکار چې د استقلالیت هغه نوی نسل انتقال شوه و بدبختانه په هغه شکل سره تر سره نشو خو خوشبختانه په تیر شپارس کلو کې د نړیوال ټولنې راتګ دلته د هغه امکاناتو تر لاسه کول یا د هغه فکر تر لاسه کول د مختلفو لارونو خصوصا په دې کې د رسنوي رول او خصوصا د ازادي رادیو رول پکې ډیر زیات پدې دی چې ازادي رادیو مثلا وکولای شو چې کلو اطرافونو ته داسې پروګرامونه جوړ کړي چې د ځوان نسل په هغه افکارو کې یو بدلون راشي ترڅو وکولای شي چې خپل ملي ګټې خپل هویت خپل اتلان دا څه په سمته غو پیژني او د دغه په مزایا وباندې پوي شي بدبختانه دغه تیر څلويخ کلونو جګړو مونږ په دغه مزایا وباندې نو پوي کړی خصوصا زم د دغه نسل یو برخه يم خو په دغه رسنیو د سوشل میډیا او د نړۍ سره د اړیکو د پیدا کېدو بیرته او د یو شمیر پروسو پلي کېدل په افغانستان کې د هغه څه شول چې د نوي افغان نسل هغه افکارو کې بدلون راغی د خپل هیواد د خپل هغه کوم یو چې هویت دی د هغې په پوهېدلو د هغې په مزایا باندې پوه شول او هغه د دې لامل شول چې سخت کال تاسې ولیدل چې په حکومتي کچه نه په ولسي کچه باندې دغه ورځ چې دا په ټول هیواد کې ولمانځل شو او ډیره پرجوشه ولمانځل شو نو زه فکر کوم دغه لوی لامل و چې د څلويخ کلنې جګړې افکار ځپلی وو مثلا نسل خراب کړي او هغه افکار سم انتقال نشو او وروسته د نړۍ سره نخلول کېدل زمونږ او یاد خپل افکار او یاد خپل هویت په مزایا او پویدل د خپل واقعي په مزایا او پویدل د خپل بیرغ په خوان پویدل د خپل اتلانو پیژندل یا مثلا د یو څه نسبی سولې راتګ د یو څه نسبی پرمختګ اقتصادي ټیکاو مونږ هغه د هیواد په معنا باندې پوي کړو چې هیواد څه هیوادنی مینت څه هیواد څه ورکوي خلکو ته یا مونږ چې په دغه جغرافیه کې ژوند کوو د څه لپاره ژوند کوو نو دا ټول هغه مسائل شول چې نوې نسل وس د سولې په خوان د استقلال په خوان د ازادۍ او د خپل هویت په خوان باندې پوي شي ترڅو له دغه څخه سمل منځنه وکړي
تشکر محترمه ملاله شنواری خوش آمدین دوباره به برنامه تلفون تان قطع شد چه
سلام سلام مرم پذیرا شوین و نه تنها شما بلکه به شنوندگان عزیز رادیو آزادی را سلام تقدیم میکنم.
بسیار
متاسفانه مشکل به وجود
آمد. بسیار زیاد تشکر. بله بفرمایید.
شما را نداشتم خاطر نمیفهم که چی گذشته.
بله حالا سوال خیلی دوباره تکرار میکنیم براتون. ما پروگرام ما را به خاطر ترتیب دادیم، از یک طرف روز استرداد استقلال تبریک میگیم به تمام شنوانده از ما، از طرف دیگه هم امسال یک رنگ دیگه داشت برای از این که مردم زیادتر به جشن استقلال، به تجلیل استقلال زیادتر اهمیت دادن و اینا یک خودجوش حرکت کردن در اطراف و اکناف افغانستان هم به این موضوع. سبب از این چی بوده؟ گفتیم سر از این یک ذره صحبت بکنیم، شاید هم از این وضعیت ناهنجار مردم خسته شدن به این نوع جشنهای ملی بسیار زیاد علاقه زیاد گرفتن. سب
طبعا که در یک جامعه که همیشه صدای جنگ و انفجار و از این گپا صحبت میشه، بالاخره مردم خسته میشن و ضرورت دارن که خوشی هم داشته باشن و یک خوشی مشترک داشته باشن. البته یکی است که ما روزای عید داریم که او یک نوع مراسم دینی و عنعنوی است، به غیر از این ما قبلا جشنهای داشتیم، مثلا این یکی جشنهای که تجلیل میشد همی جشن استقلال بود. البته در بر جوانان تنها قصه های این جشن ها گفته شده بود که مثلا می آمدن در چمن حضوری و مردم در اینجا جمع می شدن، حتی حاصلات خود می فروختن و در می وقت خوشی هم می کردن. بالاخره شاید من یکی از عوامل که یکی خستگی مردم که خواستن خوشی داشته باشن، گفت دیگه ای که امی کشورهای همسایه این روزهای را دارن و اینا وقتی که مهاجرت کرده بودن در اونجا دیده بودن که چطور اونا روزهای استقلال خود تجلیل میکنن، او وقت اینا احساس غربت و فقر کرده بودن، از این خاطر شاید یک گروه دیگه به خاطر اینمی حاضر باشن که در روزا خوشی کنن و چونی جشن استقلال کشور خودشان بود. مسئله دیگه که بسیار زیاد عمده است که ما میبینیم که این جنگ های پیهم و دوامدار، بالاخره مردم هم متوجه میشن که باید دست خود یکی کنن در مقابل مشکلات که وجود داره، دست اندازی هایی که وجود داره از طرف کشورهای همسایه، یک نوع نمایش باهمی را هم بعضی خواستن که داشته باشن در مقابل پاکستان و بعضی کشورهای دیگه که به دنیا وانمود کنن که هنوز ملت افغان زنده است و هنوز هم از تاریخ خود استقبال میکنه. از طرف دیگه بعضی از گروپ های دیگه که میخواین تاریخ افغانستان به شکل دیگه تعبیر کنن و تغییر بدن اونا را، شاید یک جواب دندان شکن به اونا هم بود که هنوز هم امان الله خان قهرمان ملی افغانستان است و هم افغانا به او به یک چشم قدر میبینن و به دیدی قدر میبینن. از این خاطر شاید یکی بعض از گروپ ها ایره هم خواسته باشن که یعنی ما عواملش هم مختلف.
بله تشکر، بازم صحبت میکنیم. محترم ملاله شنواری یک مهمان دیگه هم داریم، آقای احمد جاوید فعال، بر از او هم نوبت میرسه، یکی هم به نوبت یک کم اکه زیاد پینگ پانگ واری کنیم، کلگی صحبت کنن به شنانده هم نوبت بتیم. من با اجازتون یک پیام انتخاب کردیم از تلفن اوتومات رادیو آزادی و اونا به من قسم دادن، گفته گردند بسته غریده نشر نکنی، باشتین چی میگن امورم بشنیم شیب.
ولایت هلمون گفت میزنم، من سرور هستم، 96 مین سالگرد روز آزادی از استقلال کشور خود قرار دادم. این جانب ازمی خوشی و خوشحالی ندیدم. دو سابق که امی روز بود، جشن بود، خوشی و خوشحالی بود، مردم، رشته پیدا، جوانا، همه گی میرد، دو بازار میرد، اتر میکرد، دول بود، سرنا بود، خوشی و خوشحالی بود. امروز ما رفت که من دمی شهری لشکرگر، هیچ چیز به چشم خود ندیدم. فقط که آدم مثل ده یک قبرستان میگرد. با خدا خواست میکنم که دو وطن ما صلح و ثبات بیای، امی جنگ و جگره که امروز ادامه داره ای دفع شوه و برادرهایی که در بین خود در جنگ است با هم آشتی کنه و در صلح و ثبات زندگی کنه، وطن خود را آباد بسازه.
بله تشکر. آقای احمد جاوید، شنیدنی شنونده ما، یعنی اونجا میخواستن عین جشن بگیرن، منتها بخاطر مشکلات امنیتی نمیتونن، میگن بیاین آشتی کنیم، صلح کنیم، از این قبیل مسائل.
بله امده هلمند پرتباط، البته مختلف نظرونه دی، لکه یو نظر دی دوی و زینو بیا بل دول نظر سرگند کلی دی. یو شمیر آوریدون که ویلی دی چه دا پیغامونه چه تروس زل ولما ویلی دی چه هلمند پرتباط خبر کومه چه پا هلمند که جنگو نو دیر پشه شکل سره دا جشنونه المنزل شو خوی زینو نورو لیکلی دی وی سره لی چه دی جنگ جب هیم تاو دیوی لیکن پا لشکرگاه و زینو سیمو که چه علت امنیتو علت خلکو داورز وال منزله. مثلا یو آوریدون که دی خپل نوم کارمل شو دلی دی لشکرگاه چخلی که وی دا خپلواکی ورځ دومره خلکو نه دل منزله لکه څنګه چې رسنیو تبلیغات وکړل. دی رسنیو تبلیغاتو بیا وی دا ورځ ډیره مهمه کړه د خلکو لپاره. حاجی شمس الحق له سنګین څخه لیکي وی په هلمند کې خصوصا سنګین کې هیڅ خوشحالي خلکو ونه لیدله ځکه چې جنگ و. حاجی شمس الحق حمله هلمند څخه لیکلی دی وی د هلمند په سنګین کې جنگ و. او بخشیده شمس الحق دوم پیغام ده. محمد فهیم ادیب له میدان شهر لیکلی دی وایز ما په نظر د جشن شاندار المنزل د دې لپاره و چې جهان ته افغانان دا پیغام ورکړي چې افغانان په خپلواکۍ مین دي.
بله تشکر. خب ما به این موضوع از یک پنجره دیگه ما شما میخواییم نگاه بکنیم. با اجازه تان آقای جاوید، ما سوال از شما تره میکنم، شنیدین تمام چیزها را. منتها ما یک وقت در دوران ظاهرخان صاحب جشن که میشد به یک شوق ذوق میرم که هنوز هم مو شوق ذوق مو وقتا هنوز هم از این ما بیرون نشده، مونتا ده اونجا یک چند مسئله بود که به او توجه شد، مسئله ملت سازی. ده اون وقت در ذهن ما قسم بود که ما افغان که میگفتیم یعنی کل ما افغان هستیم، یعنی یک ملت افغان که یک دولت داریم، یک بیرق داریم و یک مثلا ده اون وقت پادشاه داریم و صدر اعظم داریم، از این قبیل مسائل. مونتا امروز همه مسائل تحت سوال قرار دادن که مثلا همین چیزا باید یک قرارداد اجتماعی باشه که کل ما از یک سر عین گپه بزنیم. وقتی میگیم افغان مساوی است، یعنی به کل کسا پشتون و ازبک و ترکمن و هزاره کل ما یک افغان هستیم. حالا برازی هر کس یک تعریف دیگه میکشه از اون سیب. در امریکا کلگی میگه ما امریکایی هستیم، اما در بین از اون افریقایی هم هست و دگام هست. یعنی این یک قرارداد اجتماعی هست که در بین مردم ای از طرف هر کس دس خورده. کسایی که در ایران رفت آمدن اونا میگن والا افغانستانی و مثلا پاکستانی و فلانی. و کسایی که پاکستان رفتن یک چیز دیگه میگن، اون طرف های ازبکستان روسیه رفتن و یک چیز دیگه میگن. اینجا یک مشکل به خیال موجود که در مجموع باید ما شما این حل فصل بکنیم دیگه، سر از این موضوع دوباره باید گپ نزنیم. نه از این خاطر چی میگین آقای جاوید؟
آقای ظریف، ببینین ما که چند امپراتوری را شکست دادیم، علت اساسی شو بود که ما تکنولوژی وسیع نداشتیم، ما امکانات وسیع نداشتیم، ما اقتصاد وسیع نداشتیم. اگر تاریخ افغانستان کس مطالعه کنه، یگانه قوت ما چی بود؟ وحدت ملی ما بود. اگر هر قوم بود، اگر از هر جای بود، اگر از هر ولایت بود، او به نام افغان می جنگید و به خاطر ازمی خاک سر خود فدا میکرد. دمی 40 سال بعد وقتانه پلانای گرفته شد به این کشور که این کشور یا این ملت شکست نمیتونیم که ما ای را از بین ببریم. تنها یک راه حلی است که اینا بین خود پرتیم. دمی 40 سال جنگ، اگر 40 سال جنگ سر یک کشور دیگه تیر شو، به نظرم در اوج از این که تفرقاتم زیاد میباشه، مسائل قومیم زیاد میباشه، زبانیم و سمتیم. عالم خوشبختانه ما خوب هستیم، چند تکدار سیاسی داریم که به خاطر که اونا در قدرت باشه، به خاطر که اونم قدرت خود حفظ کنه، اینا را سیم کرده. حال اینی جشن ما برات پیشتر گفتم، بدبختانه در 40 سال گذشته اون موافقار که بود اونا بسیار تخریش شده، اونا از بین رفت. یک نسلی که باید افکار انتقال میداد به نسل جوان و او افکار به شکل انتقال میداد که شما قصه کردین که در چمنی حضوری می آمدین، بدبختانه اونطور انتقال داده نشد. او افکار چه رقم انتقال داده شد؟ در پاکستان ما خودم در صنف اول می بودم، به من می آمد که تی توپک بجای ای که مثلا یا مثلا بجای الف افغانستان میگو بجای او دیگه چیز به ما میامورد. اونمو افکار شما ببینین، اونمو را مطالعه کنین، تاثیراتش سر یک طفل تا چی اندازه میباشه. اینی حالات، اینی وضعیت تا طور ما را ساخت که بدبختانه حال یگان تا مثلا میگه که تو گفتی که افغانستانی میگه یا یگان تا میگه ما افغان نیستیم. این مشکلات واقعا بسیار وسیع است و خوشبختانه همی 15-16 سال که تیر شد بازم همی تکاداره قومی تا حد کوشش کردن که این موضوع را زیاد جلوه بده. خوشبختانه جوانای نسل نو که است اینا براندازی اینی تو برنامه ما امروز راپور امی جشن استقلال در بدخشان دیدم. باور کن بسویه خوش محمد اینا یک قسم خود اینا ایره ترهریزی کرده بود که کلش میگفت ما افغان هستیم، افتخار میکنیم که ما ازادی گرفتیم. جنگ علت احساسیش است و مداخلات همسایه ها مثلا ببینین در او وقت سر می کاریکولم درسی ما تاثیرات داشت.
مسئله همسایه داخل نشه پیکاپ کشار میشه سیف از او خاطر
بله وست به خب صحیح است. خب علت اساسیش جنگ
بله بازم به شما موقع میتیم مال یک کمه که نوبت شنونده های عزیزم بله یا
اوریدون که کولی شی په 0992-3-1540 او یا هم 0972-255 تلیفون را وکی او یا هم که سکایپ لری نو azadi.radio.azadi زموش پته ده. اوریدون که ده تلیفون لرشته
بله بفرماین بله بفرماین سیب. وعلیکم السلام.
د آزاده راډیو ټولو کارکوونکو تاسو ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم. عبدالحق پریشان رامبا در په ننګرهار ولایت
مهرباني کوئ پریشان صاحب
زما خو یو نظر دا و لږ مخکې مې د راډیو د لارې واورېدل چې دغه مسله د آزادۍ ورځ ولې دومره ګرمه شوې. زه څومره فکر کوم چې دا د چارواکو هلې ځلې دي او د هر ولایت والیان دغه پروګرامونه چې نیسي او د خلکو په زړونو کې د یو میاشت مخکې سره دغه اوازه ورغورځوي نو په دې وجه دغه میله د آزادۍ ګرمه شوې. پوښتنه مې د میلمنو څخه دا ده چې ډېر عوامو سره دا پوښتنه هم شته چې له یو خوا زمونږ په هېواد کې 50 یا 250 ملکه د انګلستانو په شمول امریکانو په شمول دوی شتون لري او حتی تقریبا ډېر 19 وګړي دا دعوه کوي چې دوی زمونږ وطن اشغال کړی. نو سوال همدغه ده چې څنګه له یوې خوا نه مونږ د انګلستانو د وطن لمانځنه کوو له بلې خوا نه دوی د هر ډول قوت سره زمونږ وطن کې پراته دي.
سیده بیخی سیده دیره مننه. یعنی تاسی دا نظر لری چه پا خلکو که احساس نده پیدا شوی بلکه حکومتی اداری دی چه کوشش که وی چه خلکو تا دا ور تلقین که چه جشن دی دی تلیفون دی سکایپ لری آوریدون که لرو میروانی که وی سیب.
عرض سلام دوباره دارم بر شما و میمانای محترمتان و شنونده عزیز.
سلامت.
بله سرخ صاحب خوش آمدید از انگلستان. ما خوشحالیم از شما آزادی خود گرفته بودیم.
آزادی شما مشترک.
بله بفرمایید صاحب.
خدا کنه که سوال ما به مناسبت نباشه که ما را عزیب بود فکر نکنید که تو از انگلستان هستی، تو در انگلستان زندگی میکنی، افغانستی که در انگلستان زندگی میکنی تو سوال نمیکنی. ولی من سوال ما واقعیت گرایانه سوال میکنم، ریالیستیک یک سوال. امیدوار هستم که میمانای محترم که آمدن ان شاء الله یک معلومات دارن و ای از یک رسانه بسیار مردم شمول پخش میشه این نظر بتن همه قضاوت کنن مشترک صحبت شوه. این که آزادی افغانستان محصول خرد امان الله خان بوده و یا وحدت ملی افغانستان، مردم افغانستان کدامش چرپتر بوده؟ با خاطر از این میتر مطرح میکنم خردمندی امان الله خانه که اگه امان الله خان آدم خردمندی می بود در مورد دیورند چی فکر داشت؟ با خاطر که دیورند امروز برای ما به یک زخم ناسور فعلا مبدل شده وقتی که استقلال آزادی افغانستان گرفت، چرا در مورد اون طرف سر دیورند فکر نکرد که هم جز خاکای افغانستان بود؟ این باید در اون مورد فکر میکرد اگه این نشانه خردمندی در وجود از اون می بود دماغش می بود. خوی فکر باید می داشت نه؟ نظر میمانه محترم در این مورد
بله سلامت و سیب بله آوریدون که لرو دی سکایپ لاری نه دی تلفون لاری مهربانی کوی سیب. مهربانی سیب
بله.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت و سیب مهربانی و تجر چې ټلیفون قطع نشي.
لکه دا دی د ازادي خلو د عرب افغان پر ازادي باندې ویلي خو بطری او د افغانانو بطری چا معلومه ده.
بله متاسفانه تلفن قطع شد. خیر ور بشو لمرای دی لمرانی آوردون که پشتونی تا چه ویل پداسی حال که چه بحرانی زواکونه وی پا افغانستان که دی که محترمه ملاله شنواری دوی تزواب وی پداسی حالت که دوی پنظر خپلواکی سمانه لری او زمنان دیده نظر داو موش دی خبر و خلاف چه موش وی دازل خپلواکی جشن دیر و خلق و المنزو نسبت دیده چه حکومت دیر ورت تبلیغو کیای حکومت و المنزی پر تولنیز رسانوی کشی گور خو عام خلک دی حکومت نده لیکن دوی نظر بل سعودی اصلا په مجموع کې لدی وسنی وضعیت ناراضی نه ول پزک زکه به شاید دا نظر رو مهربانی وکي ستاسو نظر سره زبید
خبر یو کړم دا سوال ما ته راځي ځکه په ټلیفون یې مکه لکه د تاسو
ګرا تک نه ورم کمبل تاسو پښتنه له تاسو څخه ده بل مهربانی وکي
زما په نظر اصلا په دنیا کې اوس د دنیا هغه سیاسي حالتونه متفاوته شوي دي. پخوا به تاسو لیده چې مستعمرې به وي او مملکت به راته بیا به په یو بل مملکت باندې خپل حکومت کاوه، خپل سړی به هلته پاچا کاوه، خپل ټول سیستم به د اغېز لاندې راته. بیا به یو ډول وي چې پوره د مستعمره به ځینه به نیمه مستعمره به وي چې نیمه مستعمره لکه افغانستان هغه وخت نیمه مستعمره او صرف باج یې ورکاوه، مثلا هغه مکمل لکه د هندوستان غوندې تر اغېز لاندې نه و چې ټول هر څه د هغوی په لاس کې اوسېږي. داسې یو تفاوت یې لرل. اوس تاسو پوهېږئ چې په دنیا کې استعمار بل شاید موجود اوسي اما په یو بل ډول باندې موجود دی چې هغې باندې هم هغه بله مسله ده د بحث. اوس که په افغانستان کې بهرنیان راځي او دلته غواړي چې یا مرسته وکړه یا کومک وکړه یا په امنیت کې مرسته وکړه، دلته لکه څنګه چې د ناتو غړي هیوادونه د اته مثلا په خپل باندې جرمني کې یا مثلا په عربستان سعودي کې مالي دي یا په ځینې نور هیوادونو کې هم بهرنیان د بهرنیانو ځواکونه وجود لري چې هغه د نړیوال امنیت دپاره یو څه پروتوکولونه نړیوال وجود لري چې هغې نه باید خلک نور آګاه شي چې داسې نه ده چې دا خلک چې کوم ځای ته ځي هغه به د اشغال په موډ کې ځي او په فکر کې ځي. یو مملکت په 15 هیوادونو د خوانه نه شي اشغال کېدی. که اشغال کېږي یو هیواد به راځي هلته به مکمل هر څه په لاس کې نیسي که د اشغال مسله وي، اما که د نړیوالې ملګرتیا مسله وي هغه بیا بله مسله ده چې دې دواړو کې باید موږ تفاوت په پام کې ونیسو. زه چې څه ګورم په افغانستان کې چې څه روان دي دا یو ډول تبلیغاتي جګړه ده چې دنیا ته وښودل کېږي چې دا هر څه چې دي د نورو په لاس کې دي او تاسو پکې اغېز نشئ لرلی. په داسې حال کې چې زمونږ ګاونډی هیواد پاکستان چې سره د دې چې دومره ځان ته مستقل هیواد وي همدا اوس د امریکې نه 8 میلیارده روپۍ د خپل پوځ د دغه دپاره اخلي، 8 میلیارده ډالر اخلي. فکر وکړئ هغه د خپل پوځ د قوت دپاره د امریکا نه دا پیسې اخلي، د نړیواله ټولنې ته لاس اوږد دی. نو آیا که منګه مستقل نه یو نو په دنیا کې هیڅ هیواد هم تاسو د استقلالیت دعوا ورباندې نشي کړی، ځکه هلته وسړلې دنیا ده. یو بل سره لاس ورکوي، په یو ځای کې یو څوک او په بل ځای کې بل څوک ورسره ملګرتیا کوي. نو د دغه شي تفاوت باید افغانان اوس په پری وپوهېږي. افغانان په خپله انتخابات کاندي، رئیس جمهور ټاکي او په څنګ کې مثلا خپل حکومتونه اعلانېږي. بیا به موږ انتخابات لرو، پارلمان لرو، دوی د غږ د اوچاتولو حق لري. همدا اوس چې تاسو ګورئ ازادي راډیو کې هر څوک د خپلې خبرې کړو اجازه لري، دغه د دې نمایندګي کوي چې موږ مستقل یو. حتی کله چې موږ استعمار کوي چې موږ د بل هیواد یا د نور هیوادونو تر اغېز لاندې، نو که فکر وکړو چې کله چې موږ استقلال ترلاسه کړو بیا بالکل موږ د نور هیوادونو د اغېز لاندې نو، هغه وخت به موږ اشتباه کړي. هغې نه وروسته قصې نه هم تاریخ لا ورک نه دی، ډېر نږدې تاریخ دی. ټول خبر دي چې بیا څه وشو بیا څه وشو. خو استقلال موږ هغه وخت کې په مکمله توګه اخیسته چې د هغې قدر باید وکړو. هغه زموږ د تاریخ یوه ښکلې او زرینه برخه ده. یوازې یو ځل نه موږ 3 واره دا کار کړی دی او په دې وروستیو کې هم کله چې روسیا راغله او یا پیر اتحاد شوروی راغې دلته خلکو جهاد وکړ او د هغې په مقابل کې جګړه وکړه، خپل هغوی د خپل ملک نه وشړله. کله چې هغوی لاړه، کم څوک حکومتونه چې افغانانو په توګه دلته پاتې شو، هغوی هم زه فکر کړم چې ځان ته د دې حاضر نه و چې ووایي چې موږ د هغوی د نورو هېوادونو یا د روسیا د شوروي لاسپوڅي وته. هغوی هم په ځان دا خبره ونه منله او تاسو هغې نه هم شاهد یاستئ. نو زه فکر کړم چې دغه څه ډول انګېرنې چې کېږي، تا ماته مثلا فیسبوک کې خلکو ولیکل چې کم استقلال، کم موږ په هلمند کې جګړه لرو، موږ فلاني ځای کې جګړه لرو، موږ جګړې لرو، اما موږ ژوندي ولا ژوند هم کړو، هره ورځ په ویر هم نشو تېرولی چې فکر وکړو چې بس نو چې فلاني ځای کې جګړه ده، موږ باید ویر وکړو. یو ورځ به په ویر تېرو، بله ورځ به په خوشحالۍ. دا د دنیا دغه یعنې هم به افتخارات لرو، هم به کېدای شي د تاریخ تورې برخې ولرو چې موږ هغه تورې برخې نه هم سترګې نشو پټولی او د ویاړونو نه هم سترګې. شاید اوس هم موږ په خپل نظامونو کې یو څه ستونزې ولرو، ناکام یو بریالۍ برخې ولرو. بریالۍ ته به بریالۍ وو، ناکامو ته به ناکامه وو. زما د انده دغه نظر زه ورسره مخالفه یم چې اوس فکر وکړو چې دغه زموږ فکري اثرات دی چې هر کله موږ فکر کړو چې موږ ازادي نه لرو، په داسې حال کې چې د بیان ازادي لرو، د خبرو کړو ازادي لرو، پارلمان لرو، د رایې حق لرو، اما که چې استفاده تر نکړو دا زموږ خپله ستونزه ده.
بله، میرویس نبیزوی لیکلی دی وایي هغه خلک چې وایي افغانستان استقلال نه لري او ازادي جشن مانا نه لري، هغوی اصلا په خپله شخصا استقلال نه لري.
بله، و میگه په خب یک بخش دیگه سوال محترم آقای جاوید جواب بدن که راجع به مرحوم امان الله خان پرسان کردن که او در نقش از اونا اومده بود یا از مردم، جواب شما را بیریم سب در مورد.
او ظریف صاحب زه غواړم دوه ټکه، یو مخکې دغه یو لنډه اشاره بلې موضوع ته هم کوم. د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته چې ملګري ملتونه رامنځته کیږي، نړۍ یو نړۍ چې دی دا اوس یو کلی دی، په یو کلی کې که یو کور امنیت خراب وي، هغه ټوله نړۍ د خپلې ویرې نه اوس مجبوره ده له هغه سره مرسته وکړي. صحیح ده چې مثلا دلته هندوستان د چیش لپاره مرسته کړې، موږ سره جاپان، دا اوس روسیه ولې مرسته کوي، چین ولې مرسته کوي. دا اوس د نړۍ اقتصاد، سیاست، امنیت دا په یو بل پورې داسې تړلي دي لکه نوک اورۍ. همدا اوس د افغانستان د نشه یي توکو نه دا سیمه منطقه کړیږي. همدا اوس روسیا 3.5 میلیونه معتاد لري، روسیه د دې لپاره مرسته کوي د خپل ځان لپاره. موږ افغانان باید دا نور وپیژنو چې موږ باید د نړۍ له بدلون سره ځان عیار کړو، موږ باید له نړۍ سره ځان عیار کړو. موږ دا موږ غواړو کو نه غواړو، دا پرمختګونه د بدلونونه په نړۍ کې راځي، خو دا بیا خدای چې موږ له دې چانسونو نه استفاده وکړو. خان اوس راځم د لندن چې کوم رور سوال کړو، په دې کې دواړه و، ام وحدت ملی وو، خو د امان الله خان هغه رهبری او لیډرشپ دا و چې دغه وحدت ملی او دغه ملت سم لوري ته رهبری کړي. نو دی کې مونږ دواړو ته او د خپلواکۍ چې دا هم د افغان ملت دا و هم په سر کې امان الله خان، ځکه هغه د دې اتل پاتې شوی دی، خره رهبری کړه. رازم د ډیورن مسالې ته، اساسي مسله دا ده کله امان الله خان له یو جګړې راووتلو، له یو امپراتورۍ سره بیا دلته په داخلي کشمکشونو کې هم ښکېلو، تاسو ته معلوم دی تاریخ لیکلي هر څه. نو لومړیتوب څه و؟ لومړیتوب امان الله خان لپاره دا و چې دغه شته 15 دغه شته وګړي چې دوی باید هغه لومړیتوبونه چې مثلا د نجونو مکتب، د هلکانو مکتب، مثلا هغه د ژوند لومړي سهولتونه باید اول دوی ته برابر شي، که نه دا یو بلې جګړې ته ورټیکه شي چې هم پکې ولس له منځه لاړ شي او هم تر څنګ موږ نشو کولی چې هغه اصلاحات راولو. دلته ګوره امان الله خان له داخلي کشمکشونو سره په هماغه وخت کې هم چې د اصلاحات راوستو مخو، خپل امان الله خان په یو وینا کې وایي چې ما به یو شمېر خلکو ته جنومي نه اخلم چې لستونزو سره مخ نه شو، د ټولنې له یو شمېر قشر ته به چې ما کومه نوې خبره کوله، یا د مکتب، یا مثلا د ماشین، یا د ټیکنالوژۍ، هغوی به وایي چې ته څه وایې، دا هیڅ نشته، دی ته لګیا، ته هسې خوب و موږ ته تېری. نو کله چې ته له دغسې کشمکشونو سره مخې، ته لومړیتوب چې لپاره ورکوي، یو سړی چې مړ کېږي لومړیتوب دا دی چې د ژوند وژغورل شي، او که لومړیتوب دا دی چې مثلا دا وایي چې زه موټر اخلم، زه کور جوړوم.
بله، ما هم یک کمه که یک فکر در سرم زد امیران بگویم که دو امی به سوال امی آقای سرشک از لندن کردن، یک دمو شرایط آدم، شرایط تاریخی امو موضوع امو زمان هم از نظر بگذرانه، امو سیاست استعماری انگلیس به می مبنا گذاشته شده بود که ای نه تنها امان الله خان بلکه حتی اتاترک هم فریبشانه خورد. فکر کنین که بین افغانستان رو پاکستان یعنی وقت هندستان بود دیگه، به بین از او مسئله دیورند ماندن
هندستان
بله استعباز در بین هندستان و پاکستان مسئله کشمیر ماندن، در مسئله بین ترکیه و عراق مسئله کرکوک و مسلم ماندن، یعنی همین قسمی من تقیم یک 20 رقم چیز حساب کردم
بچین تحصیل تو بینید
بله یا فکر کنین که اتاترک و امان الله خان مقایسه کنین، اتاترک کسی بود که انگلیس ها را شکست داده بود، حتی او هم فریب خورد قرار داده قسمی امضا کرد که مسئله کرکوک هنوز هم بلای جان ترکیه و عراق است نیست بله. از او خاطر پیش از اینکه اشخاص ما ملامت بکنیم باید فکت های تاریخی را از نظر بگذارانیم. آقای سرشک در لندن شما میتونید یک دفعه بخونین که باز ما میاد بگیریم یکمکه به هر حال
ظریف سه ببینین چالش ببینین پیش اتاترک کدام چالش ها بود از لحاظ مذهبی در یک جامعه مذهبی، اونمو چالش های در افغانستان بود ولی در افغانستان بسیار قوی و جدی بود و اتاترک یک کار کرد که یک اقدام جدی کرد در مقابلش و امان الله خان چون یک آدم بسیار مدنی بود
راست میگن آقای اجابت این موضوع بحث ما نیست، منتها در اون وقت اردوی ترکیه یک اردوی کلان بود که شکست داده بود در طرف مقابله و مردم هم از جنگ خسته شد دیگه حوصله جار جنجال دیگه را نداشتن، حتی میگن که مسئله کرکوک که میخواستن شور بتن اتاترک گفت او برادر کت کدام مرمی کت کدام تفنگ گمش کو چپتان بگین که یک جنگ دیگه نخیزه که ما سلاح نداریم. از اون خاطر یعنی شرایط او زمان رو از نظر بگذرانیم. بهرحال حال آقای ساروان چیز گفته
بله. مخی تبدی چه
همینجا یک گپ میگم آقای ظریف، همینجا یک گپ میگم ببینین امیاله که ترکیه قربانی میده مردم سلامیز ترکیه، یک علتش همین کرکوک است، اونم موضوع تاریخی است.
بله
سلامت اوسه. نقیب الله حق دوست له هلمند ولایت څخه وای چې په هلمند ولایت کې د ونیوی می کلیزی په جشتونه پر ډیرو شاندارو مراسمو کې ول منزل شول، ځکه چې امنیت ډیر ورته نیول شوی او کوم امنیتی ستونزه نه و. حاجی غلام محیدین له میدان شار لیکي وای دا جشن یو ملی جشن دی خو افسوس ځینې تقلبي جشنونو تر سیوري لاندې راغلی و چې افغانانو ته د منلو وړ نه و. محمد فهیم ادیب له میدان شار لیکي وای د غازی امان الله خان جشن شاندار تجلیل شو، لیکن زه افسوس پدې کوم چې ځینو کسانو د دې جشن خلاف تبلیغات کول. پر حال هغوی چې تبلیغات پې کول، خو یوه مسله بله داده چې محترمې ملالۍ شینواري د پښتنو مې تاسو ته متوجه ده، تاسو د خپلو خبرو په لومړي سر کې هم دې مسئلې ته یو څه اشاره وکړه. دا یوه اورېدونکي چې اشاره کړې ده چې ځینو نورو جشنونو چې په افغانستان کې لمانځل کېږي، مثلا په وروستیو 1340 کلونو کې د ثور کودتا وشوه، دې ثور ومه ولمانځل شوه او څو کلونه تر څو پورې چې همدغه چپي نظام و همدغه ورځ لمانځل کېدله، بیا چې د مجاهدینو واک شو دوی د ثور اتمه شروع کړه، تر اوسه پورې د اوسنۍ حکومت هم د ثور اتمه لمانځي. فکر نه کوئ چې خلک له دغو دواړو ورځو هم ستومانه دي، ځکه هم تمایل لري چې د استقلال ورځ ولمانځي.
ما یو بل ځکه دا خبره کړې اوس بیا کړم، موږ نه شکرې چې تقلبي اتلان په ملت باندې و منو، او موږ نه شکرې چې تقلبي جشنونه یا موقتی جشنونه په خلکو باندې و منو. کوم د ثور وو که اتم د ثور وو، دا دواړه چې تاسو ګورئ چې خپل رنګ یې هغوی اوس په طبیعي توګه د لاسه ورکړي، ځکه هغه په جبري ډول باندې په خلکو ومنل شو، اما خلکو خپل تصمیم په دی ونیوه چې موږ جشن ته اړتیا لرو، ولې داسې یو جشن ته چې د ټولو د افغانانو لپاره د منلو وړ. هغه چې اختلافي نقطې لري هغه موږ نه منو، که د ثور کودتا وه هغه په اووم د ثور وه، او که راتګ د مجاهدینو هغه په اتم د ثور، ولې اتم د ثور به شاید ډېره ښه ورځ وی، خو په شرط د دې چې دا غینه ورسته موږ خې ورځ لیدلې، شاید بیا دا زمونږ دویمه د جشن ورځ، اما متاسفانه چې دا غینه ورسته څنګه چې اتم د ثور شو د کورنۍ جګړې شو، په کورنۍ جګړې کې موږ هر څه د لاسه ورکړه، حتی خپل ملي اردو خپل نظام هم د لاسه ورکړ، نو موږ یو کنډواله باندې افغانستان بدل کړ. نو د دې د کبله موږ هغې ته وزړه نه ښکو، او تجلیل یې هم هغسې ممکنه نه دی، او خلک هم ورته راضي نه دي. پاتې شوه د استقلال ورځ، نو په دې ورځ باندې ټولو په دغه استقلال په لاسته راوړو کې ټول لاس لرلی دی، که هغه څوک د شمال د افغانستان او څوک د جنوب او څوک د شرق هر چا په خپل انزور ولید چا ته خپل میکوریا چو چا ته خپل میکوریا چو نو هغه د کابل دی فکر وکړ چې خطرینه باندې زه پروسه کال دی وی مدني ټولنې غړی ومه او منګ هم دا ورځ مانځله او تقریبا شروع دا مغه پروسه کال نو شو چې زه په خپل باندې د یو کاروان کې ملوم او په تلید پغمان خواتل ته د تاک زفر خواترون زمن یو افغان ورور چې د هزاره قوم نو دی یو بیرغ په موټر په موټر سایکل باندې نسکړو بیچاره سړی معلومه ده چې د کار روزګار سړی ده دا روزانه مزدوري سړی ده د بیرغ واخیست زمن د کاروان سره مل شو او بستا د خاري په دې من سره یو ځای ملګرتیا وکړه زما سره د پرونی دابل پرونی جشن دا څنګه ضروري چې موږ واړه واړه ماشومان دی او په مخ باندې ملي بیرغ سره د دې چې په پخو کې چپلا کې نشته تاسو به شاید داسې یو انځور نه لیدلی ما سره زما په خپل کامرا کې د دې داسې یو ماشوم انځور دی چې دې ما ته انرژي راکوله ځکه زه پوه شوم چې افغانانو په زړه کې د وطن مینه تلپاتې ده سید چې لږ څه به جګړو زیانمنه کړي ځکه جګړې ډېر څه زیانمن کوي زمونږ روانونه زمونږ روح او حتی زمونږ باورونه تر زیان لاندې راوستی شي خو زه چې څه شی مې پرون او ابل پرون احساس کړی دی د ځوانانو ولولې او خصوصا چې دا جشن کې تر ټولو زیاته ونډه ځوانانو واخیسته او د ښار په ګوټ ګوټ کې مې لیدل چې دوی په موټرونو سپاره دي او په ډېر یعنی ایت دینه
بله امینجا محترمه ملاله شنواری امینجا یک مسئله را میخوایم طرح بکنم ایست که مردم علاقه خاص هم به صلح هم به وحدت ملی هم به هر چیز مردم مخصوصا جوانان داره منتها مشکل ایست که در دست مردم چیزی نیست حال دولت سه یک ذره من یکان وقت شوخی هم میکنم خب منتها امروز دلم از شوخی نکنم و ایست که امی دولت بعضی مسائل که سرش تره میکنیم اونا میگن که والا امنیت خراب است باز اگر بگیم والا امنیت خراب است میگن نه شما دروغ میگین ایده پروپاگاند دشمن هست امنیت خوب است از او خاطر ات قسمی میخوایم سوال تره میکنم در شرایط فعلی افغانستان یعنی از 40 سال به این طرف امی شرایط جنگ هست به شکل یا به نوع هست نه از در این شرایط امی وزارت خانه های مختلف وظایف خود صحیح چرا اجرا نمیکنه به طور مثال مثلا وزارت اطلاعات کلتور باید مثلا بیرقا را تهیه کنه به مردم بده مثلا وحدت ملی را باید بگه مثلا قرارداد اجتماعی را باید بگه به ذهن مردم افغانستان این بده که بتن که عین از 3 سال به این طرف یعنی پدر و پدر کلانای ما از ما حداقل پدرای ما در افغانستان امیر قبول کردن که افغان یعنی مساوی است با پشتون جمع تاجک جمع هزاره جمع ازبک جمع پشتی و بلوچی و از این قبیل مسائل آله اینمی قرار داده که ما شما امضا کردیم آله سر از این موضوع چرا ما دوم دفعه باید گپ بزنیم کل ما در هر جای دنیا در هر جای بگن که ما یک قرارداد داریم پدران ما ایرا قبول کرده در دوران ظاهر خان که اینمی پشتون مساوی تنها به افغان نیست یعنی افغان مساوی تنها پشتون نیست منظور تر است که پشتون مساوی یعنی ترکمن امی ظریف هم کتیشه هست یعنی ایت یک چیز باید بگویم پشت از این دیگه گپ نزنیم سب چرا وزارت اطلاعات کلتور یا دیگه وزارت خانه و وزیرها این تشکیلات بر چی هست سب چرا این گپا را در ذهن مردم نمیشناسن و خود کت عسکر نمیرن در جبه جنگ نمیکنن خود شتن در چوکی خود خواب فلم جور کنن سینما جور کنن مثلا ویدیو جور کنن دیگه جور کنن دیگه جور کنن از او خاطر این نوع انتقادات وارد است یعنی ملاله شنواری
من حیث اگر من حیث مشاور رئیس جمهور هم ما صحبت کنم بازم ما از حق چشم کشی کرده نمیتونم میفهمم که نواقص در کار حکومت وجود داره و شما هم میفهمین که عوامل این مشکلات چیه شما میبینین که یک نفر میخیزه و میگه برای ما یک کمک چوکی بیشتر بده یا گنه من باز این مملکت خراب میکنم کل مشکل اینجاست که وقتی که بازم چوکی رو برشان میته یا میگیره کار به شکل درستش مثل که یک تیم باشه انجام شده نمیتونه ما کل ملامتی رو سر یک نفر یا دو نفر انداخته نمیتونیم به اینجا همه دی که سهم میگیرن همه دی ملامت هستن به خاطر که ما میبینم که یک سر حکومت یک سری گروپ در اپوزیسیون 6 سفر دیگه له حکومت است. اگر در بین حکومت و اپوزیسیون یک خط قرمز واقعی وجود نداشته باشه، ما اینه تو جوابا را باز براتون به شکل درستش داده نمیتونیم، به خاطر که مسئولیت یک نفر باز اگر بگیره جوابش داده نمیتونه، چون فکری سیاسی اینجا وجود نداره. یک مشکلی اینجا خب امیال ما نمیتونیم که تنها یکی دو سال که اطلاعات وزارت اطلاعات کلتور ما ملامت بسازم، با وجود که ما خبر دارم که امسال وزارت اطلاعات کلتور کم از کم با وجود که وزیر صاحب تشریف نداشتن مریض بودن، اما باز هم کارهای انجام دادن و ما شاهدشان هستم که مثلا تئاتر یا مثلا موزیک و برنامه های داشتن که ما شاهدشان هستم، ولی ای که ما بگیم که کاملا همه چیز جور بود، ما از کسایی نیستم که از حقشون پیشی کنم، نیست. بله، باید بیرق توضیح می شد، باید همه وزارت هایی که زیدخل هستن برنامه ها می داشتن. مثلا وزارت انکشاف دهات از این استفاده می کرد و برنامه هایی که افراد اشخاص از ولایت می آمد در مراکز شهرها، نمایشگاه های کارهای دستی و برنامه هایی که سابق وجود داشت باید وجود می داشت، در پولیش برنامه هایی که مردم کم ساعتشان تیر کنند این بی وجود می داشت، همه گی با رقم خودش امو برنامه را پیش می بردن، ام خورما می شد ام ثواب می شد. که ما خواهش مایی است و شاید امین نظر ما به رئیس جمهور هم باشه که در آینده باید این رقم برنامه ریزی کنن. ما خوش نیستم که امین کسایی که در حکومت هستن، در رأس حکومت هستن، وزیر صاحب بیان و در محافل مردمی به این رقم شرکت کنن. بله، وقتی که امنیت خوب باشه خوب است که شرکت کنن، ولی چون اینا ولی سبب این میشن که خودشان با 20 نفر بادیگارد داخل میشن، امنیت دیگرها را باز خراب میسازن. خوبی است که مردم خودشان تجلیل کنن، تنها اینا زمینه سازی کنن، در اینا برای قسم جشنها زمینه سازی کنن، را هموار کنن. شما باور کنین که ما در یکی از این جشنها اشتراک داشتم که در قاضی استیدیوم بود، رای مردم همین که مربندای امنیتی بسته کرده بود، نمیتونستن مردم به شکل آزادش بیاین و در جشن اشتراک کنن. از این خاطر اگر کمه، اگر امین مسائل امنیتی را به شکل درست
شهیسه. انجام بدید. تشکر بخیر. شما نزدیک هستین به رئیس صاحب جمهور، بخیر ایگپار از نزدیک برشان میرسانین دیگه، انشاءالله تا جشن آینده بسال. خب محترم آقای بله، محترم آقای غفور احمد جاوید، حالا از شما یک جمع‌بندی واری بگیریم، استاستا به پایان برنامه نزدیک میشیم، انتقادات و پیشنهادات شنیدین، شما چی نظر دارین؟ شما که فعال جامعه مدنی هستین، بشنویم چی میگین؟
واقع تس آقای نظر، مثلا ما میخواییم که شهروالی کابل یک انتقاد کنم، شهروالی کابل باید یک شاخه داشته باشه به خاطر فرهنگ و عنعنه و این مسائل که در بین جوانه یک فکر بتا. خب ببینین امی سرک شما شاید حال نه آمده باشین، جاده میدانوایی کابل یک 80 متر جاده است، باور کنین در یک بیرق ما ندیدم. یعنی واقع تس امی انتقاد که شما میکنین ای باید پذیرفته شو، ای باید سریع کار شوه. این یک بسیار ساده بود که شهروالی کابل همین بیرقه را نصب میکد. مثلا دیگه برنامه اختصاصی باید در رسانه، وزارت اطلاعات و فرهنگ باید بر رسانه خصوصی اونم فیلم های سابقه باید توضیح میکد که اینا نشر میکد به امی طفلا و به امی جوانا که اونا یک فکر میگرفتن. من کاملا موافق هستم. خواهش من این است که ملت باید این احساس پیدا کنه، ملت که طوری که امسال شد امیره در سال آینده که حکومت خودش مجبور شوه که ملت اینی تقاضا داره، مثلا مردم اینی تقاضا داره، جوانه اینی تقاضا داره، او این تقاضایش باید قبول شوه. و پا آخر که یه پیشنهاد بل لرم پا دیر لنده توگه در دیل پاره چی دامان الله خان غازی روح ته مونږ درناوی کړی د دې لپاره ملالۍ خور زما خبرې اوریم چون رئیس جمهور ته باید دا خبره ورسوي د دې لپاره چون امان الله خان ډیره مینه لرله له ټول هیواد سره او داغه قبر اوس په جلال آباد کې دی نو زه داغه کوم چې د دې ترڅنګ چې په ټول هیواد کې دا جشن لمانځل کیږي باید یو دغه ورځ چې دا په رسمي توګه باندې ومنل شي چې په لکه مونږ چې نوروز په مزار شریف کې لمانځو دغسې باید هلته په ډیر قوي هو حکومتی باڼه باندې چون اغال ته خخ دی نو داغه روح ته د درناوي لپاره باید دغه ورځ اغل ته په رسمي چوکاټ کې ولمانځل شي او د دې ترڅنګ بیا په ټولو ولایتونو کې ولمانځل شي. دوهم مهمه مسله دا ده چې د دې ورځې نه باید موږ نوي نسل ته د هیواد جوړونې د ملت جوړونې د ملي وحدت یو سمبول وګرځو، هغوی ته فکر ورکو، هغوی ته مثلا دغه ورکو چې ولې امان الله خان مبارزه کوله. یوازې دا نه چې ووایو چې هغه انګریز مات کې، د هغه هغه افکار چې د اوسني نسل لپاره او مثلا د نجونو تعلیم چې یو ډیر اړین او مهم دی، د لکانو یا مثلا د هیواد صنعتي کېدل، ماډرن کېدل، تاسو وګورئ په هغه وخت کې هغه د پغمان او دارالامان ترمنځ ټرین جوړ کړی و چې دوه ډبې لرلې. هغه ته وګورئ په هغه وخت کې دا باید مونږ وښیو خپل ځوانانو ته چې نه
ازادي فابریکه تیاره سازی رکت جرمنی قرارداد داشتن تا جایی که من
تیاره سازی مثلا نور مسئل نو مون باید دا ورته وویو چې د هغه افکار باید وسپلی
شي. یو مسئله بل
د هغه افکار څه و
جاوید، یو مسئله دا چې د تاسو تر خبرو پورې شاید دې زینو اوریدونکو په ذهن کې دا وګرځي چې د خپلواکۍ جشن څه لپاره لمانځو، د لمانځلو ګټه یې څه ده، ولې باید پیسې پرې مصرف کړو، دا یعنی څه تاثیر خو به خامخا لري که لنډ ورته ووایي چې د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو ګټه
د دې تاثیر څه دی. د خپلواکۍ جشن دغه یو پیغام چې ترې دا ځوانان والي چې د هیواد مینه یعنې څه، زموږ نیکونو ولې قرباني ورکوله، او یوازې دا چې د هیواد ملي ګټې څه، زموږ اتل څه وګو، او تر څنګ یې مونږ ولې مبارزه کوله چې خپلواکي واخلو. او بل د دې لپاره وایي ازادي تر خپلواکۍ لا تیری که چې د خپل د بل تر سوري لاندې شي زندان شي. نو افغانان باید په دې پوه شي چې کله مونږ هوسا شو، کله آرام شو په اقتصادي او سیاسي لحاظ، بیا هغه وخت کې ژوند تیرول څه خوند لري او څه معنی لري، او په دغه جګړه کې څه خوند او معنا لري. یوازینی دغه پیغام باید مونږ ترې واخلو چې سوله، آرامي، د یو بل حقوقو ته احترام، مثلا د یو بل د حقوقو درناوی، منل، په اقتصادي او سیاسي او نظامي لحاظ په خپلو خپو ودرېدل، بیا دې دا افغانان خوند وګوري چې دا ژوند او زندگی څومره خوند لري نسبت هغه ژوند او زندگی ته چې همدا اوس مثلا په اروپا کې زموږ افغانان بیچارهګان تیری، یا په پاکستان کې، یا په ایران کې په بدو شرایطو کې تیری. نو زه فکر کوم چې دا د هیواد مینه ترې زده کو، زه دا تر ټولو لوی پیغام دی.
انمی کته زمي کلمه به پایان برنامه برسیم بخیر، که به بیرق خود احترام کنیم، به وطن خود احترام کنیم، به استقلال خود احترام کنیم، و یک وجه مشترک کل ما و شماست. از او خاطر بسیار زیاد تشکر محترمه ملاله شنواری، مشاور رئیس جمهور، همچنان محترم آقای غفور احمد جاوید، فعال جامعه مدنی اشتراکتان به برنامه.
لاوریدونکو هم منندوی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ، تلیفوني وکړو او نظر څرګند کوو، یا خبرونه واوریده. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
خدا حافظ او ناصرتان.
هموطن ای افغان، هموطن هموطن ای خواهر، ای افغان، ای برادر، در نجات وطن دست به دست بده، در نجات وطن دست به دست بده. هموطن هموطن ای افغان، هموطن هموطن ای خواهر، ای افغان، ای برادر. قامت بلرزد تا دنیا میبینم تا خدا ببخشد تا دشمن بلرزد تا دنیا